یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مظفر بازار له خپل همکارانو سره هرکلی وایم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د لوی څارنوالۍ څرګندونې دي چې وایي په عامې روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. په دې یو ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت څلور تنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خپل کلنی راپور کې د خبریالانو لپاره په څو خطرناک هیوادو کې افغانستان هم شامل کړ. او د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ترامپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څلور سنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وایي چې دا کسان د رشوت د اخیستو په تور ونیول شوي دي، خو ښاغلی رسولي د دې کسانو نومونه یاد نه کړل. د راپور له مخې دا کسان پرون شپه ونیول شول. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د بی پولي خبریالانو ټولنه نن په یو راپور کې وایي چې لږ تر لږه 500 تنه خبریالان روان کال د خپل کار له امله په نړۍ کې وژل شوي دي. دغه ټولنې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې اکثر خبریالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو له امله وژل شوي دي، لکه د تنظیم شوي جرمونو، اداري فساد او یا هم د چاپیریال د تخریب د مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره، او یو شمېر هم د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وشل شوی دی. په دې کلنی راپور کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه مکسیکو، عراق، افغانستان، هند او پاکستان یاد شوی دی. دا راپور په داس وخت کې خپور شوی دی چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استاز ولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د تیرو دوه لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. دغه سفارت هم درس لیکي چې د رسنیو پر کارکونکو باید حملې ودرول شي. اروپایي اتحادیه هم په افغانستان کې پر ژورنالیستانو حملو ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د مطبوعاتو ازادي د پرانیست ټولنې لپاره بنسټیز اهمیت لري. په روسیو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی، په کابل کې د تلو پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملال میوند، او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووشل شول. افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوالو طالبانو کړی دي، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شلوریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي وویله. په هغه بیان کې چې ارق خپور کړ، د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې د ته ورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي، او دوی د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو، نویو ارزښتونو، پرمختګونو او ژغ پورته کولو ساتونکي دي. د باور څرګند کړي چې د افغانستان ځوان نسل به د ټولنې په هره برخه کې د راشد خان په شان په مسؤلیت مختزي او د خپل ملت سترګې به روښانوي. ولسمشر غنی په عین حال کې ژمنه کړې چې ځوانانو ته به د افغانستان د اوسنۍ او راتلونکي پانګې په توګه لومړی توپ ورکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې راشد خان په تیرو لسو کلونو کې په نړیوالو شلو اوره سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په نابی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي. د هلمند امنیت قمندانۍ ویان محمد زمان هم درد د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته نن وویل.
د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د خوا څخه د عملیاتو په ترڅ کې 20 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه د هغوی زخمیان شوي دي.
شاغلی همدرد زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د لایحې ته د استازو جرګې 322 غړیو موافقې او 80 نور مخالف رایې ورکړې چې د دې ویټو د باطلولو لپاره د اړتیا وړ له دریو دوه برخو څخه هم زیاتې وي. د جرګې 109 جمهوري پال غړي هم د ډیموکراتانو تر څنګ ودرېدل. که دا پریکړه د امریکا په سنا کې له دریو دوه برخې رایو تایید شي، نو دا به لومړی ځل وي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې د ویټو پریکړه باطلې شي. ټاکل شوی چې د سنا د یوې اونۍ په ترڅ کې د لایحې ته رایې ورکړي. د دفاعي پالیسي په لایحه کې د پوزي پروګرامونو او رغنيزو پروژو او د پوزيانو په معاشونو کې د 3% زیاتوالي لپاره 24 میلیارډ ډالر غوښتل شوې دي. ترامپ د دې لایحه د رد لپاره څو موارد یاد کړی دي. په یو مورد کې شاغل ترامپ ویل دي چې د لایحه د افغانستان په څیر هیوادونو څخه د امریکا سرتیرو د استلو په برخه کې د صلاحيت محدود کړی دی. فایزر او بیونټیک کمپنی به د 2020 تر سپتمبر پورې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د کورونا وایرس لپاره 200 میلیونه ډوز واکسین ورکړي. د رویټرز خبري اژانس سره پور لمخې د اروپایي کمیسیون یو ویندوی وویل اروپایي اتحادیې ته د واکسین د سپارلو دا مهال ویش تر هغه څه ځنډنه دی چې مخکې اټکل کېده. د اروپایي اتحادیې وویشت غړي هیوادونه شاوخوا 450 میلیونه نفوس لري او پر دې اساس دا اتحادیه د فایزر او بیونټیک پر واکسین سربیره د نورو کمپنیو واکسین ته هم اړتیا لري. دا خبرونه
سنو خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دا خبرونه کولی سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په امیر روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره سوداګري زیره کړي ورکړي زیات کړي.
ولایت ورته سودا اقتصادي
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همدارس پرشته اندیشنو مو خبري وکړي.
د پنشي توکو د روج دو کسانو په اړه هم یو راپور درووره و چې له فرا ولایت خلرو او د غرز په بلخ ولایت کې د شوزو د حقونو او شمیر مدافع بنسټونه په دې ولایت کې د شوزو د زورونې د زیاتوالو په اړه اندیښنې لري. دا نور راپور هم باندې خبرونه کوي تاسو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په امیر روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې له نیول سوي کسانو څخه څېړنې اوس روانې دي. په ورته وخت کې نن د افغانستان مشرانو جرګې هم د دریو سناتورانو د بډې اخیستنې په قضیه کې د معلوماتو د ورکړې لپاره د کورنیو چارو وزیر او هم د ملي امنیت عمومي رئیس دغه جرګې ته وربللې دي. په دې اړه نور جزئیات له زماله همکار څخه واورو چې هم د اوس راسر د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. بلې مهرباني وکړئ.
د افغانستان د لوی ترانوالي وایي چې تېر ماښام یې د امیر روغتیا په وزارت کې په مربوطاتو کې څلور تنه له دغه وزارت له کارکوونکو څخه د بډې اخیستنې په تور نیولي دي. د لوی ترانوالي ویان جمشید رسولي په یو ویډیو پیغام کې چې ازادي راډیو ته واستولی ده داسې وایي: بله
بله مهرباني وکي موږ تاسو آواز لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې نن ورځ د افغانستان د کورونې چارو وزیر او همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس د درې سناتورانو د بډې اخیستنې په قضیه کې د معلوماتو د وټ لپاره دغه جرګې ته وربلل دي. مخکې مې د دغه جرګې له سناتورانو سره خبرې وکړې، دوی وویل چې په دې اړه باندې دوی اوس هم په جرګه کې معلومات ورکوي چې دغه سناتوران څنګه او څه ډول ونیول شول. د افغانستان لوی څارنوالي څو ورځې وړاندې ویلي وو چې درې سناتوران د بلخ ولایت ته د تفتیش لپاره لیږل شوي وو، او خالته د څلوېښت زرو امریکایي ډالرو د رشوه په توګه دوی نیول شوي دي. ارګ ویلي دي چې دغه دوه سناتوران چې انتصابي وو له دندو ګوښه کړای شوي دي. همدارنګه قضیه اوس تر څېړنې لاندې ده. تا چې وروسته د مشرانو په جرګه کې دغه د کورونا چارو وزیر همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس په دې اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه به موږ بل بشپړ جزئیات اوریدونکو ته ورکړو. خو د عامې روغتیا په وزارت کې چې دغه کومه نوې نیونې سپوي دي، د عامې روغتیا وزارت کې یوې کره منبع ازادي راډیو ته تایید کړه چې بیګا ماخام څلور کسان په دغه وزارت کې د ملي امنیت عمومي رئیس همدارنګه ریاست همدارنګه د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو له لوري نیول شوي دي. خو ځینې داسې ویل کې تایید شوي راپورونه هم شته چې دغه کسان نیول شوي کسان د عامې روغتیا وزیر ته نږدې کسان دي، د دوی د خپلوانو له ډلې نه دي. همدارنګه ویل کېږي چې په یو کس هم د عامې روغتیا وزیر ورور د خدای چې وروسته څه په دې اړه راځي اوریدونکو سره به شریکو. محترم همکارې
بلې ډېر زیات مننه کوم. دوستانو و موردل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په امیر روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول شوي دي. د ملک سنگ چې زما همکار ویل د دغو کسانو د هویت په اړه چې لوی څارنوالي دا موضوع وویل، نو موږ به د ازادي راډیو د نورو خبرونو له لارې هم تاسو سره شریکو. زموږ سره پاتې شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلک ازادي رادیو اوري. ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره سوداګري زیاته کړي. چارواکو ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودی په خاطر د 2021 میلادي کال پایل راوروسته به افغانانو ته لویزه پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړي. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والی حیرتان بندر ته څیرمه د سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبر هم کړی دی. په دې اړه له بلخ څخه یو راپور لرو.
ازبکستان د کورونا وباله دوهم څپې راوړسته له افغانستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د خوالي په خاطر به افغانان د نوې میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا والی بابلوف توره ویلي چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولای شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه.
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همدارس پرشته اندیشنو مو خبري وکړي او یو توافق ته ورسیدو.
د سرخانداري اولی همدارس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته سیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودی په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوه. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپنې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودی په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډیر سہولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همدارس د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي. ترسو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې تری ګټه پورته کړي.
د دغه غړې سرحدي کمیټې مشر د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخانداریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړی څپې په تړاو د وځ شوې بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمن سوداګري زه راکړه ورکړه سفر شوې ده. د یادې خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغه هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګری زه راکړه ورکړه د کورونا د پیل نه د مخکې ورځو د سوداګرۍ څلوېښتمې سلنې ته رسیدلې ده. اخوا بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لالارې ازبکستان ته د تالک ډبره، د قرقل پوستکی، غالۍ، پسته، دنګ نبات او جلغوزه لیږدوي او پیوس کې یې له منځنۍ آسیا اوړه، غنم، لوبیا، سیمنټ او د اوسپنې سیخ را لیږدوي.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
زم شغله زدی رادیو ری دوستانو د زدی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وو بجو پر منځنی چپا 12.89 او د اف ام پر 3.15 چپا په ټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدل سي. اوس د اقتصادي خبرونو ورده چې احمد شیبر څخه وي وره.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ټاپین لیکي پروژې کار به په راتلونکي میلادي کال کې پیل شي. د دغه وزارت وایند عبدالقدیر مدفین نازادي رډو ته وویل د ټاپی پروژې ټول اداري، تخنیکی او قانوني ستونزې حل شوي او د دې پروژې عملی کار به راتلونکي کال په هرات ولایت کې پیل شي. نوموړي زیاته کړې یو بل پروژه د ګاز د نلیکې د چا جوزجان ولایت له مرکز شوبرغان څخه تر مزار شریف پورې د 4.5 کیلومتر اوږدوالی لري چې د جوړولو کار به پراتلونکو درو میاشتو کې پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت په وینا هغه ګاز چې د شبکې له لارې بل شوبرغان مزار شریف ته انتقالي شي د 50 میگا واټ برېښنا د تولید لپاره به ترې کار اخیستل کیږي. د ټاپی ګازو پایپ لاین 1300 کیلومتر واټن لري. د پروژه له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان لري هند ته انتقالي شي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره به د ډیرو افغانانو ته د کار زمینه برابر شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغاني پرې ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر و او یو افغاني 25 پوله، یو ایرو 3 افغاني او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 15 پوله، زر هندي روپی 1.15 افغاني او زر پاکستانی روپی 409 افغاني.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. ورځو یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وای د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره په خبرو کې او د انتقالې ټیم د ملي امنیت پر مهمو مسایلو له هم خندونه ست. د چې د خندونه څه دي نور جزئیات بل مللی بشیر څه خبرو مللی جانی.
مننه فریب. جو بایدن پرون وویل چې د دې ټیم د دفاع وزارت د مشرانو مدیریت او بودیجې په ادارو کې لخندونو سره مخامخ شوی دی. کله چې دوی هڅه کوي چې د وخت د انتقال په خاطر مهم معلومات راټول کړي نو هغه معلومات نشي ترلاسه کولای. په دلاوي کې د خبرو منتخبرو پر مهال بایدن وویل چې دوی هڅه کوي له اوسنۍ ادارې څخه په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه هم روښانه معلومات ترلاسه کړي. د ویل چې د دې ټیم غواړي د دفاع وزارت او نور ادارو د بودیجې پلان ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسي هم ولري. بایدن ورسته له هغه خبرې وکړي چې د او د دم رسیالي کاملا هارس د انتقالي ټیم څخه د ملي امنیت د بهرنی چارو وزارت لپاره د کاندیدانو او د راتلونکي ملي امنیت سلاکار په اړه معلومات ترلاسه کړل. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د دې ټیم مندلې چې مهم امنیتي ادارو د ترامپ تر ولسمشري لاندې سخت زیان لیدلی دی. بایدن همدارنګه د نړیوال ائتلاف جوړولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د ویل چې دا ډول ائتلاف د اقلیمي بدلون د کورونا وایروس د مخنیوي او همدارنګه د چین لخوا د مخ پر زیاتېدونکو خطر د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. د ترامپ د بهرنی پالیسی مهم ټکی دا و چې لمړی امریکا او د ادارې نړیوالو ائتلافونو او موافقو ته شاکله ورسته له هغه چې ترامپ جو بایدن ته انتخابات وبایلل د کریس میلر د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکه. میلر د دسمبر په 28مه چې پرون دی یو اعلامیه خپره کړه او په دې اعلامیه کې وویل چې له انتقالي ټیم سره د دفاع وزارت د همکاري هڅې له درو اونیو راهیسې ښې روان دي. فریباجان
دغه زته مننه کوم ملالی بشیر وو.
ازادي رادیو تغوغونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ورسو فرا ولایت چې ریچی په نشې توکو روجدواله داسې ستونزه د پکښې چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په فرا ولایت کې ډېرې ځوانان او میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. د ژمي پر رسیدو سره په فرا ولایت کې په مخدره موادو د روجدو شوزو ژوند لا سخت شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زمو همکار کوي.
خونه خو فرار کرده ما در اینجا فرار خیمه زن و چیزان بوتا چیدم جای نداشت از بعد وقتی به کسی مون
دا پینزویشت کلن پریشتا ده دا پراولایت دا قلعی قاول سوالی وسیدون که ده پینزه کالکی جوی پا مخدیر مواد روشده سویده پریشتا ده جمی سری شپی او رزی دا فراولایت پا شمال که پیو کندواله کور که لنور روشده کسانو سر تیروی دا وای دوا واره هڅه کړی چې له مخدره موادو څخه د خلاصون په هدف په پرا ولایت کې کلینیک ته مراجعه وکړي. خو د دې په وینا حال ته وزورول سو او تیش چې تاړی ستل سو
کارمنده اینا مرده هزه که زن بیای خیمه گپ زنه مرده میاره گپ میزنه میزنم از اونجا خود رفتا فرار کرده 5-6 دفعه رفتا فرار کرده هر دفعه رفتا 25 روز تا 40 روز بیدار فرار کرده بده میای وزور و سر مردم هم لمینه از دلت همی خوبی میخوایی ما رزی عمل نجات دن
روختی چارواکی ده پرشتی ده جنسی زورونی خبر پکلکو توکو را دوی عبدالحدود انواری ده پراولایت ده متادینو ده مرکز ده درملین رئیس وای
اگر قابل قبول نیست تمام پرسنل تخنیکی و پرسنل اداری ده مراکز تداوی متادین زنان و اطفال ما از طبقه همجنس خود زناز زنانه است
اینه میخوانه
د پرشتي دستو غنځای لس متره لري په یو بل کور کې چې دروازه او کړکۍ نه لري د جیرش کلن زلیخا اوسي. زلیخا یو کلن زوی هم لري او د غور ولایت لوی کورنۍ سره دلته شپې او ورځې سبا کوي. زلیخا هم د فرا ولایت د لایش او جوین ولسوالۍ ده خو په ایران کې زیږېدلې ده او هلته یې له یو بل افغان سره واده کړی دی. دا وای شاو خوشپاش کالوران د ایرانی چارواکو د ل خپل میړه او دوه کوچنیانو سره افغانستان ته راوړول. د دې په وینا دا یو کلمخ کې هغه محل په مخدره مواد روش دي سو چې میړه د دې د شپشکلن زوی سره یو ځای په افغانستان کې ورکسو. زلیخا د مخدره توکو د لستراوړلو په خاطر له خلکو خیرات ټولوي.
تمام افغانستان اینج با مواد مخدر می متاد شده به دلیل قصه و جوش خیلی زیاد میداد یه همسا ما گوز از جوش میزنی او هم متاد بود بعدم گرفت اومد گفت بیای چند تا دود بگی مشکل تو حل میشه آلم خیلی پشیمونی میکشه همیشه به گدایی میداد سر در مسجد نشسته گدایی میداد به رضا خدا خیلی سخته یعنی خیلی اینقدر مشکل ما سخته که خدا شاده که یه طفلی هم داره نه لباس داره نه بخاری داره نه چیز داره نه خرج داره
د پراده شوزو چارو دفتر چارواکی وای چې بی وزلی او بیکاری ها غلاملون دی چې شوزی او کوچنیان مخدره مواد ته مخه کوي. د پراده شوزو چارو رئیس کبرا زمی وای ساش کالی په دی ولایت کې د کوچنیانو په ګډون د شاوخوا 300 متادینو لپاره په کلینیکونو کې درملنه کړي. میرمن عظیمی زیاتوی چې ډیر شزی د کار د نشټوالي لامل په مخدره تو کوروش دی.
تنها در سال 1399 ما 310 خانم را داشتیم شامل اطفال که اینا راجستر شد به کلینیک ودان و اینا تحت تداوی قرار گرفت. بیکاری، فقر، بیچارگی، مشکلات امنیتی اینا کلیگی عواملی است که باعث احتیاط خانم ها شده.
دامی روختیار ریاست د معلوماتو لمخې په پرا ولایت کې تر 500 زره ډیر کسان په نشي تو کوروش دي. د پرا ولایت د شوزو چارو ریاست وای په دغه ولایت کې نږدې 2500 شوزي او 3500 ډیر کوچنیان په مخدره تو کوروش دي. خو د شوزو لپاره د درملنې یوازې یو 15 بستریز کلینیک دی.
دستانو د فراولایت خمو د پنشی توکو د روژدو میرمنو پا راپور وارد وس بلخ ولایت ورزو پا بلخ که هم د شوزو د حقونیوش میرمدافع بنسرونه پا دی ولایت که د کوچرده با حلوکانو لخوا د شوزو د زورونی د زیادوالی پا را اندیش نشی پا دغ ولایت که د بشری حقونو خپلوا کمیسیون وایی چی پا کوچو که د شوزو زورونه د حقوی د ویری او روحی به اعتمادی سبب کرزیدل او د دوی طولانیز فعالیت کم کرده نور پا دیاره پا زما همکار راپور استوله ده
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅړه او هلکانو لخوا د ښځو د زورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده اغلې رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نای دفتر د همغږۍ مسؤوله ده هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتره پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅړه او هلکانو لخوا د ښځو د زورونې د پدیدې دود بولي د غلې رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د زورونې د ګواښ لویرې کورنۍ څو ځله له دې غوښتي څو دنده پرېږدي نسیمه زیاته کړه
ما مناسي یک شخص که در رشتما کار میکنم اصلا احساس مسؤلیت ندارم
زه د هغه یوه کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤل نه حس کوم او کله چې له کوره د باندې وځم په دې فکر کې نه یم چې مسؤل به راوګرځم طبعا دا مسله موږ تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحافي دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د نجونو د زورونې د مسلې په اړه اندېښنه کوي ده هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته زورونې سبب شوي تر څو په ټولنیز فعالیت کې د وندا کماشی خاغلی سامه وویل
واقعا که نگرانی هست مخصوصا
واقعاً دایواندیش نه ده مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د خزو زورونه زیات شي په همغه کچه په خار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي
د بلخ د خزو چارو ریاست هم د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو او خزو د زورونه پاړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچه د کموالی او د امنیت د نشټون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتېدو ده د بلخ د خزو چارو ریاست په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 315 یا پیښې ثبت کړي چې له دغو دیرش د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورولو پیښې دي د ښځو د حقونو فعاله منار استه وایي چې په کور کې د ماشومانو سمه روزنه کولی شي چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو د ځورونې کچه په اوږدمهالي کې کمه کړي هغې زیاته کړه
تربیه سالم د خانواده ها باعث میشه که طفل در
په کورنیو کې سمه روزنه پر دې تاثیر کوي چې ماشوم په ښه فکر سره ټولنې ته وړاندې سي د اوږدمهال لپاره دا مسله په کوڅو کې د نجونو او ښځو د ځورونې کچه کمولی سي ښه تربیه سوي ماشومان هم خپل او هم د بل حق پیژني او د چا د توهین سبب نه ګرځي
په شمال کې د بشر حقونو دفتر ویلي چې حکومت په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو او ښځو د زورونې د مخنیوي په خاطر د پولیسو په لیکو کې یو ځانګړی واحد رامنځته کړي ارواح پوهان په دې اندي چې په ټولنه کې د ښځو د زورونې د کچې زیاتوالی کولی شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بې باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همداراز له هغوی سره د نارینه وو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي
زمش خلاص زده رادیو اوری دوستان اوس بل احمد تکل خبرو چې د کابل چپ راسپانو پر کوم مسایلو تبصره کړی دی
هشت صبح راسپانې په خپل نننې غنه کې په سرمقاله کې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو د پایل په درشل کې د یو شمیر خندونو یادونه کړې او لیکلې دي چې دا خبرې له پیل دوه مخ کې له خند او ځان سره مخ شوې دي اوربان د دوړو خو ترمنز د اختلاف تر ټولو لوی مسله ده هشت صبح لیکي افغان پلاوی ته اوربان د خبرو د بحث لومړی شرط دی خو طالبانو ته بیا د ورستې مسلې په توګه مطرح دی نو ځکه د لیکوال په وینا د طالبانو لپاره تر اوربان مخکې نور مسایل لومړی توب لري د سر مقاله د لیکوال په باور طالبان پر افغان حکومت اوربان د فشار دی یو وسیلې په توګه کاروي نو ځکه نه غواړي پر سیاسي نظام تر هوکړې د مخه اوربان وکړي د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت درې لوی تیروتنې کړې دي دا د افغانستان د ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ورځپاڼې په وینا لومړۍ تیروتنه دا وه چې افغانستان د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره د قطر غوښتنه ومنله ځکه په خبره یې قطر له کلونو راهیسې د بنسټپالو او ترهګرو ډلو لپاره خوندې پټنځای دی او د ډلو ته مالی ملاتړ برابر کړی. ورسپانې د دولت بل تیروتنه د منځګړتوب لپاره د خغلی خلیلزاد منل غنی او لیکلی دی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت تر سره شوی وای. دریمه مسله چې ورسپانې یادوي د سباندې شپږ زره طالبانو خوشی کول دي، د لکوال په وینا د افغان دولت د تیروتنه به نه جبرانی دون کې پایلې ولري. او هیواد دولتي ورسپانې لیکي چې له طالبانو سره په پرله پسې توګه د سولې او اوربند غوښتنو برعکس جګړه او ترګریز بریدونه پراخ کړي دي. ورسپانې لیکي